بي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپی یو ستوديو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم. په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و بوره چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په لندن سهار په کابل کې د ګرځېدو سخت بندیز پلی کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي او د امریکا په نیویارک ښار کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمېر 4000 ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل سوي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي و چې پولیسو او څلورو سوو موټرو ته ځانګړې دنده سپارل سوې ده چې د کابل په ښار کې به هیچ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکوونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نن به په هرات کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن به هرات ته هغه ځانګړي ټوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماپښین راوروسته د ټوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. په هرات کې د خلکو د ځانګړي معاینه او د کورونا د ویروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په دې ولایت کې د لومړی حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د مرکز پل علم ښار په لومړی حوزه کې سوی ده.
تیر شپه ماخام مهال په پل علم ښار کې د لومړی حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسیدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دي چې وسلوال طالبان تر حملې وروسته تښتېدلی دي خو وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګا دوهمه شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا ویروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کورونا ویروس سره جنګ وګټي ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ سو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کورونا ویروس چې سخت خپور سوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، ویروس سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کورونا ویروس یوازې په بریتانیا کې 55,000 کسان نیولي او تر 6,200 زیات پرې مړه سوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمېر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار یې په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي، پیسې دي، کوم شان چې راغلي دي کومک، هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریست نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د شوي تړون وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وکړې. پومپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړې دي. همدا شیبر سره دی. شیبر صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 مینیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله من دی، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سې‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
They way is fikr nakawm che padi ke bagun chwi tool dali position che Afghanistan ke da America haga naqsh che da wam war kawi chade mutahidi alatuna da Suriya aw pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dawl palikawl khwadi da America da mutahidi alatuna da bahrani chaar wazir bi awel da America mutahida iyalat ha khujman aw mutahid da che la Taliban sara da Suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سې سوشي چې ظاهراً بشکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، او هغه وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هېواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې ورستو یو کې ل خند زن سره مخامخ شوی هغه په تیر بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ زندان نیانو د تبادله اخ هڅه په دې ورستو یو کې د سیخکاری چلو ناکامۍ سره مخامخ شوی طالبانو خبرداري ورکړي چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت او وزارت تر اوسه هله مندې چې ستونزو سر بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادله خبري مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته بلار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن وروسته له هغې وکړې چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل تېره ورځ طالبانو خبرداری ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویاند په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تحقیق کړی د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادله په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړه. افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبیعي امر ده، مګر که اراده موجود وي موږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او موږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخه باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی او د بین الافغاني مذاکراتو ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدی عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونی د خپل بندیانو د آزادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او له افغان لوري سره سو مخامخ غونډه هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د طالبانو لورستي خبرګونه ښکاری داسې چې پروسه دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه د نورو سیب چې څل عمل شوی چې د دواړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیگ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې یاد بهیر زکه زندیدل چې طالبان د خپلو 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قومندانان د ګڼو انتحاري حملو تر څنګ په کابل کې په کانټینټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروینو خای دا پروسه له پټه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکرات لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري دا بیل شکه چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفی اغیز دی خوده لشي. یعنی طالبان که پدی باندې کوخخ کې ترسو که د دوی زندانان خوش نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بدن افغاني مذاکرات لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل لامسه کول شي او د خبرې حتی په ټپه درول شي، ممکن یو بندست سره مخامخ کیږي.
خود په هنتون بل استاد او د سیاسي چارو په محمد شفیق امین ازادي رادیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دی چې دواړه لوري دی حالت ته ورسیږي. وايي امریکا به په دې برخه کې فشار وارد کړي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوډانګي او لازم سهولتونه درامنځته کړي. ډیر امیدواري شته چې به تر دې سولې خبرې شروع شي. اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښیي تر څو دغه مذاکرات چې په ټاپه درېدلي دي تر سره شروع شي.
نوري صاحب، د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو ټاکل شوی و چې 15,000 طالب زندانیان د افغان حکومت او 1,000 تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پیل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډیدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دی پیل شوی. بله نوري صاحب.
بله اکرام الله، اکرام له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړه ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو، د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9 دوحه کې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ښایي په راتلونکي ورځو کې د دغه پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله من دی چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پر عادي ډول پرمخ ځي. د دغې خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د له حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخې د کرونا وایرس د خپرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لسګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خاغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانۍ او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوي دي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو او واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیري کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واورېد، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې ده، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. دوی د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید-19 ناروغي په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیری نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید-19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالند او فنلند د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې په خپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډایه هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دغه راز د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. وړمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم مرشد هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن تحقیق کړی د کابل لسټډیو سره دی. تورمن صاحب، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي اقدام او په مجموع کې د کورونا ویروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د عامه روغتیا وزارت دغه روس لاغي دغه څرګندونه کوي چې وړمه ورځ د دغه وزارت یو د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه ویروس لامل مړ شو. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی د روغتون د فعالیتونو د ځنډولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لا مخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکا پلیس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کېږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پورې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د امریکا وزارت وی دغه روغتون ډیری کارکونکو ځکه په کورونا وایرس سخت شوې چې دغه وایرس ټیسټونه کول د امری روغتون رئیس میرویس امیری بیا پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون دویش کارکونکو په خپل روغتون کې قرنټین دي خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایرس اختري څه نه ویلي ښاغلی امیری د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځنډ کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د امریکا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بیغوري تورن کړی و خو تازه نوموړي په دې اړه څه نه دی ویلي ښاغلی امیری ازادي رادیو ته هم ویلي ول چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیستو اته څلوېښت ساعته وروسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه او دا تشخیص وایي چې ډیر ځنډول شوی و د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه ټیسټ د منع کولو ویلي ول د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې څلور سوه درویشت کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له دې شمېر څوارلس کسان مړه شوي دي خو دغه وزارت ویاند ویدلا مایار نن خبری غونډې ته وویل چې یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به وروسته شریکه شي بله نوري صاحب
بله انتورمان صاحب مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایرس د خبرېدو له وجې په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنټین شوی او کاروبار هم په ټپه درېدلی دی یو هم غزنی ولایت یو غزنی ښار په غزنی کې یو شمېر ګرځنده پلورونکي وایي چې د ښاري قرنټین له وجې کاروبار په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي دوی وایي چې که چیرې ورسره مرستې ونه شي نو قرنټین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته پیل کړي د ازادي رادیو خبريال غزنی حبیب رحمان تاثیر پر رپورت لري
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په ښار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنټین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې له مخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به یې له خپلو اولادونو سره خوړې خو اوس دا چې د غزنی ښار تړل سوی دی نو د دوی کارونه خراب سوي دي دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاتې ورباندې خوراکي توکي واخلي د لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدورو یې پټه پدری دلیدی له دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نسی کولی چې خپلو اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي په خوابه د ورځې تر درې سوه افغانیو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کارونه پټه پولاړ دي
نوم یې حبیب رحمان دی حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي د دغو خلکو چې دی دوسکشان دي دوه سره باید کومک وشي دی ته وړه غوړي وریجې ټول کوم شیان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شیان چې راغلي دي کومک هغه دوی سره باید کومک وشي
د لاریون یو بل ګډونوال وایي په غزنی ښار کې تر دوه زره زیاتو کسانو لاسي کراچۍ او یا هم مزدوري کوله خو له قرنټین سره دا ټول بیکاره سوي دي د ده په خبره په دې وروستیو کې غزنی ولایت ته شپېته میلیونه افغانۍ مرسته راغلې نو باید له دې پیسو څخه له دوی سره مرسته وسي دی وایي که ورسره مرسته ونه سي نو مجبور دی چې قرنټین مات او خپل کار ته دوام ورکړي
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی له دې قرنټین په څیر خلک وایي چې په جای کې نه کوم کومک مسکینانو او مستحق خلکو ته راغله هغه دغه ته ورسیږي ان شاء الله دته به مشکل حل شي
بل لور ته بیا د غزنی چارواکي وایي تر اوسه پورې هیڅ کوم پیسې دغه ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلي د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وایي کوم پیسې چې غزنی ولایت ته ځانګړې سوي دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس دا ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی احمدی وایي له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکزونو ته وسایل اخیستل کیږي نوموړی زیاتوي د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق خلاص کړی و چې تر اوسه پورې په کې نږدې اولکه افغانۍ ټولې سوي او په راتلونکي کې به پر اړو کورنیو وویشل سي د ده په خبره د دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نومونه لیکل سوي دي
اولکه شاوخوا افغانیو کې وي چې په هغوی باندې به خوراکي مواد خریداري کېږي او دغه کراچیوانانو ته به توزیع کېږي
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په مخه له تیرو اتو ورځو څخه د غزنی ښار قرنټین سوی دی چې له دې سره یې د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولي دي
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ
تاسو د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي د افغان بي سي متسوا اتل شمېرې له لارې. حافظ جانان امیری د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایروس په زیات افغانان وځپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان د کرونا وایروس د لوی ګواښ سره مخامخ دي، له طالبانو څخه هیله کوم چې اوربند وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي، بې معنا یا بې ضرر وبخښي بې ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو دا په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فرشاد یلزی اوروي.
نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل سوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص سوي و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبې له ماسپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا ویروس اخته دی بیګه دوهمش په هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا ویروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا ویروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 12 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس چې سخت خپور شوی و خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، ویروس سوکه سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نشئی موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو دا شل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیخو په تړاو له نږدې 100 کیلوګرامه نشئی موادو سره نیولې او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشئی موادو شپږ خرڅونکي او قاچاق کوونکي له 15 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په 14 نیټه پولیسو په خوږیاڼو ولسوالۍ کې 109 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوی ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې 43 کیلوګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې 80 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وین اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل، په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په 14 نیټه په پل خمری کې 9 کیلوګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټکړی شوي ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اومه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې 2.5 کیلوګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي. د هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ
د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ماسې فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پېږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ شی زوم زندگی به ما ته بخوند راکو. زه به مو دغه نشه به و د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ته کال زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورښت وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر 3 لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او ویالو کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنه هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
موږ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنګلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره په ایران کې په نشو باندې اخته شوي او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کورونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یو وخت کې لیو ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کورونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړې څخه را وګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړی کړي.
فامیلونه هم د وظیفه ادا ده چې دوی کوم فامیل کې څو ګروپ د کسي د باندې خپل توجه زیات کړي، او د کوم مواد استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کړي، او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته، او که چیرې روغ د کسانې دوی تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کوي، ولی چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي، اتاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کېږي، چې هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو تور شیړي، ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کورونا د علاج په اړه یې راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼېګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼېګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره را اړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامه روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایرس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغ خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتې سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه لدی سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزور دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایرس انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بسترې کړي. افغان حکومت تیرونی په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی درمل لنا هم وکړي.
ما تداوی میکنیم سلطر فقط هم حوزه جنوب غرب
موږ در اټول شوی معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیزه حوزه کې هغه معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستری کیږي. په تازه راټول شوی معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنټین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ یې د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار له خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
د کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضې ګدایي کوي، بعضې هغه کوي. موږ سوالونه ترې کوو، ستاسې ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي. او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم، یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور او پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم، چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم یې هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بار له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه چې موږ په اختیار کې ده، لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډېر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړې دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور او پلار معتاد دوی هم له مغه نه اخیستې وي، او اکثره یې ګدایي پیکوي. دوی د لارو کوڅو کې یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی چې له ډاره که نه چې زه ما ته به څه وایي. بیا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کېږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کېږي؟
نه، موږ خو چې مستقیم مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانې ډېر داسې دوی مواد ډېر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دود یا یو دود یا کم، یا نو خو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې هم دوی درد و شیانې کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي، یا مشاور دا طریقې ورکوي. د مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته دغه نه واړه سي، بیا هی کې سي مستقیم دوی د شیدو له طریقه، د مور د شیدو له طریقه دوی متاثر وي دي. بیا نو هغه ډیر درد باسي، څو مدد کې وسره مور سره چې مور کله خاص نه پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې. دلته دا مواد مخدر ډیر فرق لري، چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کېږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډیر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوي کنه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده. بیا ماشومانو ته له غټانو نه فرق ورکوو، چې هغو ته لس بجو کې بیا یو بسکیټ آماده کوو، څلورو بجو کې بیا دغه ماشومان دي وږي کېږي، او ډېر بیا وزله ماشومان دي. کاشکې موږ داسې هغه درلودلی چې دوی سره یو همکاري کړې وای، یا کار وي، ټول د کار په تلاش کې دي. که موږ یو عادی درلودی، یو وظیفه هم درلودی، یا مور او پلار هم سم یو جامې ته تختیمول، موږ به مکتب ویلی وای. اکثره ماشومان دا خواهشات لري له موږ مرکز نه، ډاکترانو نه، او ډېر خوشحاله یي. بیچارهګان چې هر څوره کار وکړي دوی کوی سي. دلته موږ بیا دوی په صفت رضاکار، یا ماشوم یا غنه، چې مخه باندې یو مصروفیت ورکو.
که موری که ماشومی و دیر خوشحالی لی مگه کار نمسی مگه دا مصروفی مگه بابل وقت مگه تا کار زمینه مسایده سی مگه کارو که یو صفاکاریم پیدا که مگه تا دیر دا حتا ماشوم بیچاره دا تقاضا لری
ماشوم مراقبت سو که چه دلتا موری هم بستر دا و دیتا تا سرسیدگی که وی که خپلا مور رازی بستر نه دوی سرم رسته که
نه اکثر مورگان خو هیچ بزانه پیگی به جیران دیتا دایوی که دا پینزل سغرازو مخ که بیا دیتا نو خپلا دا دستجمی کمک دستی زمانگ خالگا کانی لرو او بیا اتا داکتر سیبانی نرسانی منگا طول دستجمی کمک که دیر دل سوزی پی که سی ماشوم تا کمک وکو او دوی دی کودکستان معلمانی دی بیا ملتا ورکو سی دوی مراقبت که چو دی ورطا لرو جولهی ورطا چوشک و که دوی دی غجیریان که دیر وضعیت خرابی بیا پینزل سرازی باید بیا خپل جولهی اما اگه دا آشپز خانه لرو اغا لرو شو دی پی جیریان که ورکو سی دوی چوشک ورکی وقتی اکثر دیر وارو ماشومان دی
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چه که وی
تا سی غاله چه ما موتاد که ها پا یو دو چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شایده چه پا یو دو دی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی که وی
ترنو آوریدون کو تاسی ازادی راژیو آوری چه پر منزنوی چپو سر بی ریا پسل آشار پینزه اف ام چپو باندی هم آورید لیسی اوس بده و معتاد لجوند خبر سو. ده غزنی ولایت یا معتاد چی خپل نم نخی وای چی ده پلار یا وزوی ده. کسه هم ده کور مشر ده او باید ده کورنی لپاره روزی و گتی خو بیا هم لکور ده باندی جوند کبی. دا چی ده چنگ معتاد سو او ده نشول عمل لچه ده ولستونزو سر مخصوی ده پا دی علای لما سر ده زلخواله کری ده.
چی کلا زد ده غیتیات تلم زد پا کلی و کور که وازی وم. د پلار یو زوی ما مشکلات می په محیط کې می زیات د عملیانو د خلک زیات و نو ځکه چې زه په دې نشه روګ د سموم نو مشکل ټولنده و چې بیکاروم بیکسپو او بیجای بګرځیدم له بیکار خلکو سره لغو خلکو سره چې په دې نشه روګ دي خلکو دي ما تاګو را تاګ لغو خلکو سره نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو اول می له چارسو شروع وکړ اول می چارسو نو په دې شروع وکړ چې محفلو ته بتلم هلته بالکان و لمانه مشران خلک نه دي ما عمر نه غټ خلک وغو سره بتلم هغو به چارسو ماته بیا دو درکه واخله وای دا ډېر ښه په دې محفل کې ډېر ښه سړي لګېږي دا محفل په سړي ښه تېرېږي نو بس چارسو له چارسو هماسې پسې کره پسې د محفلو کې تریاک را ووتله وروستۍ نشه زما شیشه وه نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړه نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله نشه دغه حال ته راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم نو چې ما به کله نشه وکړله ما ته به نه مور خوند راکوه نه به اولاد خوند راکوه نه به دغه خویندو خوند راکوه نه به دا فامیل خوند راکوه نه به قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی به ما ته بی خوند راکوه زه به وم او دغه نشه به وه او دسې ګنده جای کې به پروت وم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه اته کاله زوند دغسې تېر کړ بعدې پېښې خو ډېرو سره مخ سوی یم احتیاط خپله ټوله پېښه پېښه ده خو ترخی خاطرې دا دي چې په کلیو کور کې مړیو زوندي ته به چې تلم چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل داسې فکر یې کوه چې یعنې د حیوان هم بېخي خواته فکر یې ماته کوه خلکو به په ما ریشخند وه په لارو په کوڅو کې چا به م په خوله نه کول زمونږ په کور کې یو معامله وه زمونږ یو واده وه نو چې کله دا واده شروع سه دغه میلمانه راغلله د خپل امانت وړي زه نشې ته لاړم نشې ته چې لاړم وروره په نشه مې چې کول همالته ویده سوی وم څلور بجې زه لغې نشې نه راغلم چې کور ته راغلم په کور کې هیڅوک هم نه وه هغه معامله هم خلاصه وه مړی ژوندی هغه هر څه خلاص وه
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یوه ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې وارخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دی چا ده؟
والکه څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکتران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکتران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاده څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایا دلته یم. دادی راغلم، چه جرا تا ویل؟
اکرم چیری ده؟
د باندې وتلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکوم شو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبره ده؟
اوس می دی یو ځوانی مرگ زلمی مړی ولید، سخت غم جن کړم.
ولی ځوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریضو خر چاته راتلی سي؟ په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروینس کوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشې وې، د کور هم ورک سو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. رازه رازه پر دغه مخ چوکي کینې.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
وین بسنگ شي
تر هغه پورې چې د کورونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي د کور په یو غوخځي کې لګ لګ نشه کوه.
ډاکټر صاحب د اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري، که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي، او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کم کم وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.